د ډیو ټي وی اوساته خبری خبرونه کې د سرټکی د طالبانو د واک لاندې خبری ادارې ویل دي چې تحریک طالبان پاکستان سره خبرو لپاره د پاکستان یو وفد کابل ته روان شوه، بلخ په تاشقند کې د افغانستان په اړه د دولسو هیوادونو ترمنځ خبرې شروع شوې او د خیبر پختونخوا شمالي وزیرستان کې دوه نور تنان معلومه کسان وجلی او په ډیر اسمل خان کې د پاکستان یو فوجي وجل شوه. د سپریم کورټ درې کسیز بنچ نن د پنجاب د اعلی وزیر د ټاکنې په اړه قضیه په داسې حال کې اوري چې حکومتي ائتلاف پی ڈی ایم د مخه اعلان کړی دی چې که سپریم کورټ یو اړخیزه او د انصاف نه لري پریکړه وکړه نو دوی به نه مني. د خیبر پختونخوا د آفتونو په وخت د نظم اداره پی ڈی ایم وایي چې په تیرو درې ورځو کې په صوبه کې د بارانونو او سیلابونو له امله درې تنه مړه شوي او زخمیان دي. یا د ادارې تر مخه سیلابونو درې سوه درویشت کورونو ته هم زیان اړولی. او د تایلند نه د بود مذهب مذهبي مشرانو د خیبر پختونخوا د سوات سیمه سفر کړي. قدر منو ریدن کو د دې ترڅنګ به یو شمیر نور راپورونه مرکه هم اوري مونږ سره اوسئ.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، زه مشفق مند وایس اف امریکا ډیو ټی وی دی او نن د ګول ورځ د کال 2023 جولای د میاشتې 15 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لس په افغانستان کې نه نیمه او په واشنگتن ڈی سی کې د غرمې یو بجه ده. قدرمن اوریدونکو، څنګه چې تاسو د خبرونو په سریزه کې اوریدل چې د پاکستان د علماو یو پلاوی دا وخت د کابل په سفر دی چې د تحریک طالبان پاکستان د مشرانو سره په کابل کې لیدل کاته کوي. د دغه په حق باندې د ډیور ډیو خبريال عبدالرزاق د پیښور نه یو تفصیلي راپور راغلی دی، ستاسو په امر تر کړو.
په پاکستان کې مشت خبريال او سیلونکو طاهر خان وایس اپ امریکا ډیو نیوز توای د پاکستان ریاست او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ په مذاکراتو کې د مرستې لپاره د پاکستانی علما وفد کابل ته رسیدلې دي.
د پاکستان د دیني عالمانو وفد کابل ته رسیدلې دي او د پاکستان سفیر منصور احمد خان او د افغانستان د حکومت طالبان چارواکي هم هوایي میدان ته ورغلي وو چې د هرکلی وای د دې مذاکرات امکان د سبا شروع شي. د مذاکرات بکی د پاکستانی طالبانو مشرانو سره د رنګ د افغانستان د حکومت چې هغه په دې خبرو کې منځګړتوب کوي، سہولت کاری کوي، هغه سره به خبرې کوي. یو بنیادی مقصد د زما نظر دا دی چې پاکستانی ریاستي ادارې امنیتي ادارې طالبانو سره پاکستانی سره خبرې کوي، نو ځینې مشکلات داسې شته چې د علماو رول ته به د هغوی یو ضرورت وي.
خو د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر وایي چې د افغان علماو او د ټولنې د برخو سره د تعامل لپاره د علماو تبادلې تر سره کیږي او دا وفد د دغه تبادلو برخه ده. د افغان طالبانو مرستيال ترجمان بلال کریمی دی وتا ویلی چې د وفد د راتک په اړه ورته معلومات نشته. د پاکستان حکومت له دیول واندې منلی چې د ټي ټي پی سره د 13 اکتوبر په میاش کې د خبرو د لړۍ پیل شوی و. په هغه ورځو کې ټي ټي پی د یوې میاشتې دزبندی کړي او بیا د دغه دزبندی وروسته په امنیتي ځواکونو بریدونه هم سیوا شوی وو. د جون په دریمه نیټه د ملکن او قبایلی ضلعو د 50 تو پورې مشران کابل ته د ټي ټي پی سره د خبرو لپاره تللی وو او دغه مشرانو ویلي وو چې تحریک طالبان پاکستان ورته د نور غوښتنو سره مهمه غوښتنه د فاټا زوړ حیثیت په ځای کول ویلي وو. تحریک طالبان پاکستان په هیواد کې د یو شمیر بریدونو ذمہواری منلي چې پکې د آرمی پبلک سکول خونړۍ پیخه هم شامل ده. په پیخه کې سکم یو نیم سلطنان وجلې شوی وو. په دغه پیخه کې د یو وجلې شوی زده کوونکی پلار فضل خان ایډوکیټ د ټي ټي پی سره په مذاکراتو د تشویش سرګندونه کوي او وایي چې باید دغه وسلوالې ډلې سره د مذاکراتو په ځای د آئین او قانون مطابق چلن وشي.
دی خلک وجلې دي، د املاکو ته نقصان ورکړی دی، دی په ډیر بے درده سره وینې توی کړی دی، بیولې دي، نو دغه خلکو سره باید د قانون او د آئین په مطابق سلوک وکړي شي. هر هغه کس چې کم په جرمونو کې ملوث دی، که هر څوک ته هغه سره دی د قانون مطابق چلند وشي. دغه خلک چې کم داوا کوي کدی ځان سرندر کوي، بالکل دی دراولي په دې کم کیسونه ثابت شو، د کم کیسونو دی اعتراف کړي، دغه چې کم قانون او شریعت کم سزا ورکړي ادي ورکړي شي.
د پاکستان حکومت د کال 2004 نتر 2009 پورې د ټي ټي پی د بیلابیلو مشرانو سره وخت په وخت معاهده کړي، خو دغه معاهده نږدې ټوله ماتې شوې دي او بیا وخت په وخت د پاکستان پوز د وسلوالو طالبانو په ضد پوزي عملیات کړي دي.
د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان ضلعه کې دوه تنان یو وار بیا د هدفي وجنو د پیښې ښکار شوي وجل شوي دي، او په دغسې پډیر اسمل خان کې هم یو د پاکستان فوجي وجل شوی دی. د نامعلومه کسانو په ضد باندې یو وار بیا مقدمه درج شوې. د ډیور ډو خبریال لدان بیټنی د دغه تفصیل تاسو وړاندې کوي.
د پاکستان فوج ویاندې ادارې ISPR بیګا د شپې نه وخته په خپل بیان کې ویلي چې د وسله والو سره جګړه د ډیره اسمل خان درپن سیمه کې رامنځته شوې، او د ډزو په تبادله کې د پاکستان د فوج یو 10 کلن عسکر مجیب الرحمان چې تړاو ضلع کې مروت ضلع سره و وژل شوی دی. فوج ویلي د نښتې پر مهال امنیتي ځواکونو په میړانه مقابله کړې او د وسله والو برید ته مؤثر جواب ویلی دی، خو د ډزو په تبادله کې وسله والو د زیان اړولو په هکله څه نه دي ویل شوي. فوج په دې بیان کې ویلي سیمې څخه د وسله والو د ختمولو لپاره دغلته عملیات روان دي. په سمدستي توګه د برید ذمواري چاپه غاړه نه ده اخیستې، خو په تیر شوي وختونو کې چې ډیره اسماعیل خان کې په امنیتي ځواکونو څومره بریدونه شوي هغې کې زیاتره پړه د تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستې ده. بل لوري ته د افغانستان سره په پوله د خیبر پښتونخوا څنګ ځپلې قبایلي ضلع شمالي وزیرستان کې بیا د هدفي وژنې بله پیښه شوې، او په دغه پیښه کې د بنو ضلع سره تړاو لرونکي دوه کسان وژل شوي دي. پولیس دا پیښه تاییدوي او وایي تېر ماښام میرعلي بازار کې له موټر سایکل څخه په یو ګاډي ډزې شوې چې پکې دوه کسان وژل شوي دي. د میرعلي تھانی چارواکو وایي سف امریکا ډیوا ته اول دي وژل شوي کسانو پیژنګلو د زاوید او زمیل په نومونو سره شوي چې د بنو ضلع سره تړاو لري. د هغوی په وینا وژل شوو کسانو کې د یو تن څخه د بنو پولیس ځانګړې څانګې ته د مخابري کولو کار ترلاسه شوی. پولیس په خپل مدیریت کې د نامعلومه کسانو پر ضد مقدمه درج کړې او پلټنې یې پیل کړې دي. په شمالي وزیرستان کې د تازه هدفي پیښه په داسې حال کې شوې چې تېر ورځ د پاکستان پوځ دا واکړې شمالي وزیرستان کې د حافظ ګلبادر وسلوال ډلې درې وسلوال وژلې او څلور نور نیولې دي. شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې په امنیتي عسکرو بریدونه او د عامو خلکو د هدفي وژنو پیښه چټک شوې، او ځایي خلک له ضرب عذب عملیات وروسته د علاقې په امنیت پوښتنې راپورته کوي او وایي د اته کل وړاندې ضرب عذب پوځي عملیات وروسته د علاقې حالات ډاډمن نه دي. د وزیرستان خلک وایي چې د ضرب عذب عملیاتو څخه راپدې خو نږدې 1500 نه زیات کسان په هدفي بریدونه کې وژل شوي، چې زیاتره پکې دینی عالمان، خامی مشران، تنکی ځوانان، سیاسي او مدني فعال شامل دي. روانه میاشت هم یوازې په شمالي وزیرستان کې 14 کسان په هدفي بریدونه کې وژل شوي. په 14 جولای د میرعلي ادک سیمه کې د جمعیت علما اسلام مولانا فضل الرحمن ګوند د دوه ځایي مشرانو په هدفي برید کې تر وژل کېدو وروسته دغه ګوند فعالینو په سیمه کې احتجاجي پرلت نن په 9 ورځ هم راغلي دي. څې پکې د هدفي وژنو د مخنیوي او د امنیت د ټینګو غوښتنې کوي. خو د علاقې پولیس او نور حکومتي چارواکي وایي په خوانې قبایلي سیمه اوس د صوبې برخه جوړه شوې، او حکومت ټول ممکنه هڅه کوي چې هلته امنیت پاتې شي. عدنان بیٹنای، ډیوا، شمالي وزیرستان.
ډیوا سره اوسئ.
د افغانستان په تړاو د ازبکستان په تخت تاشکند کې نن او سبا د ورځنۍ غونډه پیل شوې ده، او سیړونکو د غونډه د افغانستان او سیمه ایزو هیوادونو د امنیت لپاره مهمه بولی. په دغه کې به نه یوازې د طالبانو واکته د راتلو وروسته په افغانستان کې موجوده صورتحال باندې خبرې ترې کیږي، بلکې په سیمه کې د عمومي امنیت په اړه باندې به هم ډېرې خبرې د بحث لاندې راځي. د ډیورو ډیو خبریال عبدالرزاق په دغه باندې نور تفصیل تاسو په یو سړنیز راپور کې د پیښور نه وړاندې کوي.
د افغانستان په تړاو د ازبکستان سرخار تاشقند کې تر سره کیدونکې دوه ورځنۍ غونډه کې د ایران، پاکستان او هندوستان په ګډون د شلو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو استازي شرکت کوي. افغان خبریال او سیلونکي قریب الرحمن شهاب وایس اپ امریکا ډیو نیوز توای د افغانستان څخه د منځنۍ ایشیا هیوادونو ته متوجي شوی امنیتي ګواخ په اړه به دغه هیوادونه ضرور په غونډه کې د طالبانو سره خپل اندېښنې شریک کړي.
د منځنۍ اسیا هیوادونه په اوس کې ډېر اندېښنه چې لري هغه د داعش ډلې نه ده. په دې وروستیو کې ځینې ګنګوسې او عملي اقدامات ولیدل شول چې د افغانستان له خاورې د منځنۍ اسیا هیوادونو په ازبکستان په ځانګړي ډول د راکټونو ګزارونه وشول. دا په اصل کې دوی ځان ته د خطر یو زنګ بولي. تېره اونۍ هم د تاجکستان حکومت اعلان وکړ چې له افغانستان ورته د مخدره توکو قاچاق زیات شوی او د دوی اندېښنې هم ورسره زیاتې شوې. نو د منځنۍ اسیا د هیوادونو هڅه به دا وي چې طالبانو ته هم خپل نظریات په امنیتي برخه کې وړاندې کړي او ورسره شریکې کړي.
افغان طالبان وار په وار ویلي چې په افغانستان کې د داعش ترڅنګ کوم داسې وسلواله ډله په منظمه توګه شتون نه لري چې نور هیوادونو لپاره د خطرې سبب وګرځي. د طالبانو ترمخه د غنړیوال کانفرنس لپاره د طالبانو د حکومت د بهرنو چارو وزیر امیر خان متقی په مشرۍ کې یو پلاوی تاشقند ته رسیدلې ده. قریب الرحمن شهاب زیاته کړه چې د تجارت لپاره د افغانستان ډیر انحصار د منځنۍ ایشیا په هیوادونو دی. هغه وایي په غونډه کې بعد و اړخیزه تجارت او د ټاپی په سیر هغه پروژې چې نیمګړی پاتې دي ممکن ده پرې بحثونه وشي.
موږ ټاپی پروژه لرو، موږ کاسازر پروژه لرو، دا دوه تر کار لاندې پروژې دي چې بعد ژر تکمیل شي او طالبانو یې هم د خوندیتوب ډاډ ورکړي. تر دې ور هاخوا د چین ریل ګاډي و چې افغانستان ته تګ را تګ په پیل کړی و، یا هم چابهار ته لاسرسی و، یا مثلا د پاکستان لاسرسی منځنۍ اسیا هیوادونو ته، دغه د اقتصادي زوندۍ چې په دې فورم کې به اور باندې ډیر زیات فکر کوم بحث وشي.
د ازبکستان د بهرنو چارو وزارت ویلي چې د غونډه په افغانستان کې ثبات، امنیت او د جګړې وروستو د افغانستان بیا رغونې لپاره د تګلارې ټاکلو په موخه را جوړ کړی شوی ده. او مردان عبدالولی خان پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو د سانګي استاد ډاکټر عبدالشکور وایس اپ امریکا ډیو نیوز توای په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نو داسې ډول ګامونو اغېستو سره نړیواله ټولنه د بشري حقوقو خوندي کولو او جمهوریت نظام جوړولو لپاره په طالبانو فشار اچولې شي.
داس قسمه غونډه کیږي، هغه نه صرف دا چې په افغان طالبانو باندې چې کمی نیوکه کیږي یا دونه کمی غوښتنې کیږي، هغه د فشار جوړولو یو ذریعہ هم ده، بلکې دا چې هغه نه د مخکې لارې هم راوتې شي د افغانستان د مسلو د حل لپاره.
یاد دی ویل دی روان دی هم د افغانستان په تلاو نړیواله غونډه تر سره شوی، خو تر وسه د نړۍ کم یو هیواد په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمي ډول نه دی پیژندلې. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیو نیوز پیښور.
قدرمن اردوونکو د ډیو ټی وی خبرونه ته نیخ پنیغه د واشنگټن ډی سی نه وغږی رازو د بل راپور په لوتا د پنجاب صوبې د اعلی وزیر څوکۍ لپاره د شو لنجمنه ټاکنو د غې د لنجمنه نتیجو ورستو د پاکستان تحریک انصاف ګوند له خوا چې کوم خواست سپریم کورت ته شوی په غې اوریدنه نن شوی و روانه ده. په دغه باندې د اسلام آباد نمو سره د ډیو راډیو خبريال پیرو له شاسې ملګری دی چې دغه اوریدنه ورسته معلومات سي دي پر لشاسه تو ستار کله کو ستوري موشه
مننه اشواق سر
پر سبا کدا دغي ورستي معلومات را سره شریک کي
اشواق سر دا اوریدنه د نن سار نه مسخین نه پیل شو وا او اوس سو خلان دي پای تور سيدلا د ټول نه چې کومه مهمه خبره ده د نن نه کاروای غدا ده چې د سپریم کورټ چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ کې درې کسیزه بینچ چې کوم د واکمن مسلم لیگ نواز او اتحادی ګوندونو لوی غوښتنه وه چې دا قضیه دې فل کورټ ووري یا ټول قاضیان دې په یو بینچ کې کینی هغه رد کړي او دا فیصله جاری کړي ده چې دا قضیه به هم د درې کسیزه بینچ ووري. بل چې کومه خبره بینچ په نننی حکم کې کړي ده د نننی کاروای په حکم کې هغه ده چې سبا د با چې کوم وکیلان د کوم ډلو پاتې دي دا اړوند ډلو هغه خپل دلیلونه ورکړي او عدالت وایي چې د دې صرف د یو دلیل سره د یو سوال سره کار دی او هغه چې دې مطمئن کړی شي چې پارلماني غړي با د پارلماني مشر په وینا اوتور کی او د پټه د مشر په وینا نو دې سره نن کاروي سر تو رسیدو سبا دا یو لسنی وجیب دا دوباره د دې کاروي پیل کیږي او عدالت دا ویل دي چې وکیلان دې سوال په دې مطمئن کی خدا دې چې د حکومت او د اتحادی ګوندونو مطالبه رد شوه دا او دې درې کسیزه بنچ د قاضي اوریدلو پریکړه کړې ده. جی
پیرولا شاه صاحب د دغه پریکړې په ضد باندې یا دغه پریکړې په حق له باندې د حکومتي ائتلاف لخوا داسې کوم بیان مخې ته راغلی او د پی ټی آی د پاکستان تحریک انصاف حکومت کوم څه د دغه هرکلی کړی دی؟
پی ټی آی خو سب پورې مطمئن ښکاري ولې چې د پی ټی آی دریز دا و چې بینچ دی عمدہ بینچ دی وری فل کور ته نه جوړیږي. د پی ټی آی مشران خو دا اوریدنې نه وروسته ډېر مطمئن ښکارېدل او د حکومت او اتحادی جماعتونو غونډه په پرائم منسٹر هاوس کې او وزیر اعظم هاوس کې روانه ده او ویل کیږي داسې چې څو شیبه پس به د پی ڈی ایم چې کمشنر دی مولانا فضل رحمان او مریم نواز او بلاول بټو دا مشران بیا یو خبری کانفرنس کوي او نن سهار هم دی یو خبری کانفرنس کول او اوس به فیصلې نه بعد کوي. خو خبرګون د مریم نواز مخې ته راغلی دی د مسلم لیگ نواز ګون رستیال مشر دا هغه دا ویل دي چې اسو د دوی تما وا یعنی دا غي چې کوم الزام دی چې دا بین چې کوم دین دا کدا به دې ناوري او خپل بکی نو مریم نواز ویل دي چې هم هغه شان دی وکړل او دا خبرداري حکومت ورکړو چې کو د دې مطالبه د فل کور اونم نه لښوا سبا له با چې کوم د دې عدالت کاروي دا حکومت او اتحادی ګوندونه به دې بایکاټ کوي.
ډیره مننه پیرولا شاه صاحب تاسو قدر من اوریدونکو مړوندونکو سمجو د یو بل راپور پلوتا او هغه راپور په دې اړه باندې دی چې چیرونکو وای د ملک اوسنی ماشی او سیاسي صورتحال کې چې کوم غیر یقیني صورتحال لري په دغه کې د پښتنو ملت پال ډلو لخوا غږ تر دې وخت پورې خاموش دی. هغه نه اوریدل کیږي. آیا دوی دغه غږ پورته کړی دی او که پورته کړی دی نو ولې مخکې د دې په غږ باندې حکومت غبرګون نه دی ښودلې؟ په دغه باندې یو څېړنه
سیلون کی وای د ملک اوسنی معاشی سیاسی او امنیتی غیر یقینی صورتحال کې پښتون ملت پالا سیاسي ګوندونو مشرانو ته خپل اواز په کمی سطح پورته کول پکار دي. خو آیا دوی اواز پورته کړي او دغه اواز اوریدل کیږي کنه دوی خاموش پاتې شوي؟ په قومي اسمبلی کې د خپل قبایلي ضلع شمالي وزیرستان امنیتي مسلو باندې په پارلمان کې اکثر اواز پورته کوونکي د نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ مشر محسن داول وای کده پښتنو سیاسي مشرانو په دې مسلو اواز پورته نکړو نو تاریخ په دوی چرته معاف نکړي.
نو غږ پورته کول پکار دی د سیاسي اکټیویټیز د لارې به دا یرم ختمو او دا یو پیغام به مرکو د ټول خلکو ته چې خلک بیدار دي او خپل د خبرو تحفظ پیژني. خو چې کم سیاسي کارکون یا لیډر هم په دې ټوله کیسه کې غلی پاتې شو زما په شان تاریخ مه معاف نه کړي.
د عوامي نېشنل پارټۍ صوبایي جنرال سیکرټر سردار حسین بابک هم وایي ملت پاله ګوندونو د پښتنو او د بلوچ خلکو د امنیت مسلې په زوره بيدرکه کې دوه مسلې تر دا چې افغانستان کې د پاکستان پالیسی او د تحریک طالبان پاکستان سره د امن مذاکرات مهم مسلو باندې اواز پورته کړي. دوی په دې حق له د جلسې جلسونو او احتجاجونو خصوصونه ویل خو دوی پارلمان د لارې په دغه مسلو باندې اواز پورته کړي خو دوی ګیله کوي د دوی اوازونه په کمی سطح اونه رسي.
او आवाज نه پورته کی دا ته ځان له خبره ده اوس په خپلو تر داوم څه راځي چې زمونږ आवाज هغه مین سیم میډیا کې ده اغلی تزینا یعنی د پاکستان میډیا کوم کوم د پاکستان پریس کول ورتي یا 24 کول روان دي اخی عمران خان سره ما خان په دغه ټی او تکورج ورکې نو دا خبره 22 کول روان مترسي اوس مونږ ته په 24 غنټو کې په دغه مین سټریم میډیا کې پینځمنټ هم نه ملایږي نو زموږ आवाज به 22 کول روان ته څنګه رسي یا به دنیا ته څنګه رسي
خو په خوانی سنیټر او سیاسي سیرونکو افراسیاب خټک وای استخباراتی یا امنیتی ادارې خو همیش لدغه کوشش کوي چې د بلوچ او د پښتنو ملت پاله ګوندونو او د دې مشرانو اوازونه خاموش کړي خو په کار د پښتنو سیاسي مشران په دې چپ پاتې نشي او په دې مسلو خپل اواز پورته کړي
کو دلته کې زبونګه چې د کم نشه خلک دي د دې یو قسم ته ارادې بنسره په دې څه کول غواړي یعنی دای که چوپ پاتې شي نن نو دی به بچ شي دی به خلاص شي دی نشي بچ کېدی نه شي خلاص کېدی په کار داده چې دی اواز اوچت کړي او په رمن طریقې سره قانون آئین مطابق خبرې وکړي خو داده چې خبرې وکړي چوپ نه پاتې کېږي
سیاسي سیرونکي وایي که د ملت پاله ګوندونو یا د پښتنو سیاسي مشرانو د پښتنو په سیاسي امنیتي او معاشي مسلو باندې مؤثر انداز سره په کامی سطح اواز پورته کولو کې ناکام دي وجوهات او مشکلات که څه هم دي خو په دې مسلو دوی ته خاموشه کېدل نه دي پکار سادیا قاسم شاه وی او ای ډیوا پی خبر
دا وخت چې پاکستان نه یوازې بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د امنیت بد وضع سره مخ دی بل خواته اقتصاد هم پریوته د وسلوال لړۍ تحریک طالبان پاکستان سره خبرې هم روانې دي د سیلابونو توانایي او د غشنت کې یو شمیر نور ستونزو ښکار هم دي خو د پاکستان په میډیا باندې بیا د خیبر پختونخوا د بلوچستان امنیت په وضع باندې څېړنو ته یا بحث ته خبرو ته غشنځې نه ورکول کیږي وجوهات یې دي د ډیورې خبریال احسان محمد خان نور تفصیل تاسو ته راپور وړاندې کوي
د پېښور پونتون د جرنالیزم د سانګې پروفیسور او لیکوال ډاکټر عرفان اشرف وای هر څو چې دا وخت د بلوچستان او خیبر پختونخوا د سکیورټی ترڅنګ د هیواد لپاره یو شمیر نور داسې چیلنجونه موجود دي چې پرې بحثونه او څېړنې پکار دي خو بیا لکه د همیش په شان دغه موضوعات په پاکستانی میډیا نه لیدل کیږي آیا دغه مهم موضوعات ولې د پاکستانی میډیا د لاري د بحث لاندې ناراضي په دې اړه نوموړی وایي
پنجاب کې سکلم الیکشنی یا پنجاب کې سکلا پولیټیکل ایشوز وی کا هغه کې د سٹیټ خلاف هم بیانیایي خو په پاکستان کې میډیا دا هغه ته زیور کوي په دې ملک کې زیات ملکیت رسانی ادارو سے کم دا آغا دا پنجاب یا سکم دا دا کراچی ماجر و سر دا نو دا دا اثر سکم دا آغا پتی ہم پریوزی سے دا کم ایشوز کوریج دی او دا کم ایشوز کوریج دی نہیں چونکہ پنجاب کے میڈیائی ادارے آزادی دی آغی سرا زیر دیر زیادتا دے آغی سرمایہ کاری دیر زیادتا دا سٹیٹ پا غبان اغا سے بندیزون نکل لری لکہ سنگا نور زینو کی لری نو زکا دا پنجاب کوریج ہم زیادتا
دا پنجاب صوبی دا وزیر علا دا ٹاکنے دا پارا چے دا جمعی پا ورز دا صوبائی سملائی غونڈا بلل شوی وا خو بیا پا پاکستانی ٹیوگانو او رسنیو کی دا دغا ٹاکنو پارا بے سونا دا سو ورز اوڑاندی روان شوی وو چې لا تر دې وخته په پاکستانی میډیا دغه بیسونه اوس هم دوامدار ساتل شوی دی په پېښور کې مشته خبریال مشتاق یوسفزئی وایي دا په لومړي ځل نه ده چې ګڼې د پنجاب یو سیاسي کشاله په میډیا ټول ټال ځای نیولې او نورې مهمې مسلې په پام کې ناراضي
اصل کې دا لومړي ځل نه ده چې ګڼې په پاکستانی میډیا کې صرف د پنجاب خبر ناراضي تاسو وګورئ نو بلوچستان کې په دې نیم کې د پاکستان ټول نه لوی کنفلیکټ روان دی ډېر خطرناک کار روان دی دا خیال ده کې زمونږ صوبې چې د نړۍ ډېر مشکل سره مخ ته کنفلیکټ پکې روان دی او خاص کر بیا چې کوم د قبایلي علاقې شامل شي خبر پښتونخوا سره دا غیر ډېر غټ ایشوز دي ټارګټډ کلینګ چې دی نو هغه مخکې به د عام خلکو کې د اوس د لا انفورسمنت ایجنسی چې کوم ممبر دي یعنی پولیس پیراملیټری ټروپرز دا غیر روان دي خو دغه قسم خبرو ته په میډیا کې ځین ورکړی کیږي
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې د بے باورۍ تحریک په کامیابیدو د وزیر اعظم سوکای لری کېدو وروسته نیغ خیبر پختونخوا صوبې ته رسیدلی و او دغلته د صوبې وزیراعلی په سرکاري ماڼۍ کې میشته شوی و. خو اوس دا وخت چې د پنجاب صوبې د وزیراعلی د څوکۍ لاسته کولو دپاره دغه سیاسي کشاله روانه شوې، نو د پخواني وزیر اعظم په ویناګانو کې د خیبر پختونخوا صوبې یا د بلوچستان د سکیورټی او نورو مهمو ستونزو په اړه بیا څه نه اورېدل کېږي. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ډیوه، پېښور.
VOA دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او بے طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپې اویا بی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته
قدرمن اردوونکو د ډیوا ټی وی خبرونه ته غوږی او سم تاسو پام راګرځو د بل راپور په لوتا. په پاکستان کې د غیر یقیني سیاسي صورتحال سره سم په ملک کې د ډالر بیا هم په پورته روانه ده او نن په پاکستان کې د یو ډالر بیا 201 روپو ته رسیدلی. د ډیوا ریډیو خبریال ارشد حسین په دغه باندې تاسو ته تفصیلي راپور د اسلام آباد نه وړاندې کړي.
تیر هفته په بینک کې یو ډالر په 228 روپۍ خرڅېدو او د ګل پورز د کاروباري اونۍ په پیل کې یو ځل بیا د ډالر په قدر کې اضافه لیدل شوې ده. د پاکستان د پیسو بدلونکي اتحادیې صدر ملک بستان وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې ویلي دا وخت په بینک کې یو ډالر په 201 روپۍ خرڅېږي او وایي په دې کې نور هم اضافه کېدی شي.
بنیادی وجہ تو سیاسی ہے کیونکہ جو جو یہ دروازے بند کرتے جا رہے ہیں پھر معیشت کے دروازے لوگوں کی طرف جا رہے ہیں.
هغه وایي د ډالر په مقابله کې د روپې د قدر کمیدو پر شا بنیادی علت سیاسي اړې غړې دي چې کله د سیاسي پریکړو دروازې بندېږي نو ورسره اقتصاد هم په ټپه ودرېږي. دا په داسې حال کې چې پاکستان د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره د چارواکو په کچه لوزنامه لاسلیک کړی ده، خو دغه لوزنامې رسمي توثیق لا د IMF د ایگزیکټیو ډایرکټرانو بورډ نه دی کړی. نړیواله مالیاتي اداره پاکستان ته د راتلونکي قسط اجرا وړاندې د اسلام آباد د دوست هیواد سعودي عرب نه دا باور هم غوښتلې چې هغه به د پاکستان څومره مالی مرستې کوي. مطبوعاتي راپورونه وایي چې د دې مقصد لپاره پاکستانی چارواکي د سعودي عرب سره په تماس کې دي. پاکستان دا وخت د برخ اقتصادي او سیاسي کړکیچ سره مخ دی او د حکومتي شمیرو تر مخه په تیر مالی کال کې تجارتي خساره 80 ارب ډالر ته رسیدلې ده. د جاري کاتو خساره 10 ارب ډالر او د تیر مالی کال په لومړۍ نهه میاشتو کې بجټ خساره هم 1515 ارب روپو ته پورته شوې. د مرکزی بینک د تازه شمیرو تر مخه د غیر ملکی زر مبادلې ذخیره هم 9.3 ارب ډالر پاتې شوې ده او اقتصاد پوهان دا د خطرې علامت ګرځوي. که څه هم ځنې اقتصاد پوهان وایي چې د پاکستان اقتصاد پر زیدلې دی، خو د خزانه پخوانی وزیر او د اقتصادي چارو سیړنکار حفیظ پاشا ډیوتوي هغه غنی چې پاکستان لا دیوالیه کې دوته نه دی نږدې شوی. نوموړی وایي دا سمه ده چې اقتصادي وضعیت ښه نه دی، خدای مف سره د چارواکو په کچه شوی لوزنامه غوره پرمختګ دی، خو نوموړی وایي راتلونکي درې اونۍ ډېرې مهمې دي او حکومت لبه په پام ګام اغستل وی
اور کوشش کرنا چاہیے پاکستان کو کسی طرح سے کہیں سے کچھ پیسے حاصل ہو تو ذرا ہمارے ریزروس میں زیادہ گراوٹ اور نہ آئے، اس لیے کہ اگر گراوٹ آتی ہے اور یقیناً روپیہ اور کمزور ہو جائے گا.
هغه وای ہسا پکار د چې پاکستان ته د یو ځای څخه پیسې ترلاسه شي چې د هیواد د بهر ملکی زر مبادله ذخیره نوره په لاندې لاړه نشي، او کو دا ذخیره نوره لاندې غورځيږي نو ښکارا د چې روپیه به نوره هم په خکته ځي، او پکار د چې حکومت د درآمداتو کچه را کم کړی. د پاکستان د مرکزی بینک موقتی گورنر تیر ورځ ویلیو چې د مالی کال 2022-23 لپاره د پاکستان د 3.15 ارب ډالرو د بهرنۍ مرستو ضرورت پوره شوی دی، او د اقتصادي وضعیت په اړه مارکیټ کې خورې غیر ضروری اندېښنې به هم په یو سو اونو کې ختم شي. خو اقتصاد پوهان د مرکزی بینک د موقتی گورنر په دې داوا باور نه لري او وایي که پاکستان ته په کار مرستې ترلاسه شوي نو بیا په روپۍ باندې دا فشار ولې نه ختمیږي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
خیبر پختونخوا کې د قدرتۍ افتونو په وخت د نظم اداري پی ډی ایم ای ویلي دي چې د تیرو درې ورځو راهیسې روان بارانونو او سیلابونو کې د مړو شمېره 14 ته رسیدلې او په دغه بارانونو کې تر وو پورې کسان ژوبل شوي هم دي. د نور تفصیل لپاره زو د ډیور ډیو خبریال ارشد مومن په لوتا چې دا وخت مو سره د پیښور نه ټلیفون د لارې ملګری دي. ارشد مومن، سپاس ورکړل کوم ستړي مشي. تفصیل پی ڈی ایم اے برانونو او سیلابونو لکبل د شوی زیان په اړه باندې څه ویل دي؟
پاکستان د اپتو په وخت د نظم قمی اداره یا ایم ڈی ایم اے چې کوم ده هغه پرون خپل شمیرې جاری کړې دي چې د 14 جون نه را پدې خوا تر 23 جولای پورې په خیبر پختونخوا، پنجاب، سند، بلوچستان، آزاد کشمیر، ګلګت بلتستان په دې سیمو کې تقریبا 320 تنان چې کوم دي هغه د سیلابونو او د ډېرو بارانونو له امله چې کوم دی هغه ژوند له لاسه ورکړی دی. د تسنګ په دغه شمېرو کې ویل شوي دي چې په ټول پاکستان کې تر اوسه پورې د 9000 نه زیات کورونه چې کوم دي هغه یا په جزوي توګه او یا په مکمله توګه چې کوم دي هغه رنګ شوي دي. شپږ سبب به تاسو ته دا ومومم چې د بارانونو له امله په دې په شکل بارانونو کې د ټولو نه زیات زیان چې کوم دی هغه په بلوچستان صوبه کې شوی دی. تر اوسه هلته 100 تنه پنجاب دے چی سلو شپیتو تنانو جوند اللہ سور کرے او بیا خیبر پختون پادا چی تازہ شمیرو تر مخا آلتا دو شپیتو تنانو چکم دے اگر جوند اللہ سور کرے دے پتیرو دو رزو کی دریو رزو کی چکم بارانو نشیوی دی دا خیبر پختون پا دا پتونو پو وقت دا نظم دارا یا پی ڈی میں دا غیر شمیرې داخلي چې د 300 نه زیات کورونه وران شوی دي. په دې کې 200 کورونه داسې دي چې هغه په جزوی توګه باندې هغه ته زیان اوښتی دی او د 100 نه زیات داسې کورونه دي چې هغه په مکمل توګه رنګ شوی دي. شپږ مونږ سره تاسو باندې پوښتنه کوم چې مولدي چې د خیبر پختونخوا کې د ټولو نه زیات زیان هغه په دې خانزلا، ټانګ، لکی مرورت او دې تر څنګ په افغانستان کې چې کوم دی هلته ډېر زیات زیان رسېدلی دی. زمان نن دغه دوانو زندو چارواکو سره خبرې شوې دي، خاص کر د دې خان والا سره. هغه چې دلته تقریبا د 150 زیات کورونه چې کوم دي هغه یا په مکمله توګه رنګ شوي دي او یا پکې جزوي زیان رسېدلی دی. پی ډی مې ځلی چې کوم ویان دی ثناء الله بیټنی هغې راته ویلو چې دلته په دې خان کې دو تنانو ژوند له لاسه ورکړی. دغسې زما د اپر کوهستان چې کوم ضلعي حکومت چارواکي دي هغې سره خبرې شوي دي خو هلته هغې دا خبره کوي چې زیان اوښتی دی خو دا چونکې لرې پرتې علاقې دي او د هغې نه تر اوسه پورې لا نن دویمه درېمه ورځ ده چې هلته بارانونه دي خو لا تر اوسه پورې هلته هغوی کره معلومات چې کوم دي هغه نه دي راټول کړي. نو دا اشفاق مومن صاحب اوورال صورتحال دی د خیبر پختونخوا
د موسمیات محکمې لخوا داسې کوم د خبرداري پیغام مخې ته راغلی چې په آینده کې دغه بارانونو سیلابونو تر کوم وخته پورې امکان دی چې جاری وي، روان وي؟
بالکل اشفاق مومن صاحب، زما د خیبر پختونخوا چې کوم د موسمیاتو د محکمې ډیپټي ډایرکټر دی اورنګزیب خان هغې سره نن خبرې شوې وې او هغوی راته دا ویلو چې په شمالي ضلعو کې او خاص کر بیا په جنوبي اضلاعو کې د راتلونکي 300 ورځو پورې د بارانونو امکان دی او هغوی دا وایي چې د سیلاب چې کوم یا دغه سې د تیزو بارانونو چې کومه امکان دی هغه هم پکې څرګندېږي. د پیډیمې چارواکو لخوا ضلعي انتظامي ته دا ویلې شوي دي چې د هر قسمه صورت حال لپاره ځان تیار وساتي. په دې اړه باندې د خیبر پختونخوا چې کوم د اطلاعاتو سلاکار دی د وزیر اعلی د هغې بیان هم مخې ته راغلی دی. دغه سې وزیر اعلی هم په خپل بیان کې ویلي دي او په ملکي کچه باندې وزیر اعظم چې کوم دی هغه هم خپل بیان جاری کړی دی او مختلف وزیر اعظم صوبو چې کوم چارواکي دي هغه ته دا بیان په خپل بیان کې ویلي دي چې تاسو د هغې قسمه حالاتو لپاره تیار اوسئ. دغه سې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی هغوی په ریسکیو یو یو دوه دوه باندې او ضلعي انتظامیه چې کوم دی په هغوی باندې دغه کړی دی چې قسمه حالاتو ته دوی تیار اوسي، چې کوم متاثره خلک دي هغې ته هر قسمه امداد ورسوي. اشفاق مومن صاحب، زه به تاسو کته سره وخت یو په کې دا یو خبر بل مو کومه چې زما د کوهستان یو تن سره خبرې کړې دي. کوهستان یو تن سره مې خبرې کړې دي حفیظ الرحمن، هغه راته دا ویلي چې حکومتی چارواکی ندی را رسیدلی خو کم کلی کې چې هغه ولالو او دغه سترګو لیدلې حالې راته ویلې چې په دې کلی کې د درې برخه چې کومه ده د یو کلی درې برخې هغه اوبه ولیدې یو برخه داسې ده چې هغه پاتې ده دغه کلی خلک چې کوم دي هغه بیا نږدې ګوند خلکو کې چې کوم کورونه دي هغه ته تللي دي دغه سي د ګری خان چارواکو راته ویلې چې نږدې 200 خلک چې کوم دي هغه به کور شوي دي او په نږدې یو سکول کې پناه لسته ده نو د دوه ځای خلکو سره چې ما خبرې وشوې هغه دا وینا وه چې ځلی حکومت چې کوم دی هغوی په خپله توګه باندې څومره مرستې چې کوم دي هغه کوي خو ضرورت په دې خبرې دی چې صوبایي حکومت په خپله راشي یا وفاقي حکومت په خپله راشي او په دې مرستو کې برخه والي.
ډېره مننه ارشد محمد ساسي. ډېره مننه
خوشاله اوسئ.
ژوندی اوسئ.
VOA دیوا په سټلایټ ټي وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدل شي
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
قدرمن اوریدونکو سم راځو د اوکراین په لوتا او د روس چارواکو ویل دي چې د اوکراین په اوډیسا بندر باندې د میزایلی بریډ سره باید چې د غنمو د صادرولو کومه پروسه ده د هغې سره ونه تړل شي او د کرملین چې کوم وایان دی دیمیتری پیسکاو هغه ویل دي چې په دغه بریډ کې یوازې پوځي اهداف په هدف کړی شوی دي او دغه بریډ سره د غنمو د ترسیل یا د لیګلو یا د صادرولو چې کوم عمل لی یا د هغې کوم ځایونه دي هغه په دغه کې نه دي په هدف شوي نو راځئ چې په دغه باندې نور تفصیل د وایس اف امریکا په راپور کې زموږ همکار د ارباب محمود علي څخه وورو.
روس په شروع کې د خالي د ورځې بریډ کې د لاس لرلو انکار کړی و خو د اتوار په ورځ یې بیا ویلي چې د بریډ زموږ د دوی ځواکونه وو. روس دا وکړه چې دوی د اروپا نه اوکراین ته ورکړل شوي د حمارس په نامه یو شمېر میزایلي سیستم یې تباه کړي دي. کایپ داوی ردوی اوکرانی چارواکو ویل دي چې د تیر جمعه په ورځ د روس او د اوکران ترمنځ د غنمو یا غلې د برامد کولو په اړه د شوي لوزنامې عملی کولو کوشش کوي. دا لوزنامه د ملګرو ملتونو او د ترکیې په درمګړیتوب ترلاسه شوه. په دې کې د روس نه غوښتنه شوه چې د بلیک سی یا تور سمندر په نامه سیمه کې خپل جنگي کشته دي لری کړي چې د اوکران نه د غنمو برامد کولو ته لار ورکړل شي. روس د فروری په میاشت کې په اوکران د یرغل راهسي په دغه سمندر کې پوزي کشته ودرولې ده. دا لوزنامه په نړۍ کې د خوراک د ستونزو د راکمولو په لور یو اهم پرمختګ بلل شوې ده. خو د خالد ورځ د روس بریډ نه یوازې اوکراني چارواکو غندلې بلکې د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن هم ویلي چې د روس بریډ سره د لوزنامې سرته د رسولو په اړه د روس اعتبار هم مشکوک شوې ده. د کرملین وایان دیمیتری پیسکوف ویل دي چې په بریډ کې یوازې پوزي انفراستراکچر یا اډانه په نخښه کړل شوی او د دې د غنمو د برامداتو سره هیڅ تعلق نشته. رایټرز خبري ادارې د اوکران د دفاع وزیر اولکسی ریزنکوف او د خلې ویل دي چې اوکراني ځواکونو د امریکا د خوا دوی ته ورکړل شوی د حماس په نامه د راکټي نظام په ذریعہ د روس د وسلو 50 ډیپوان تباه کړی دي. روس په فوري توګه د اوکرين داوه ته جواب نه دی ویلي او نه رائټرز خبري ادارې د بي طرفه سرچینو د خلې د دې پخلي کړي. د اوکرين د مشرقي سیمه دونس سیمه وتلې په زرګونو خلک واپس خپل علاقو ته ستانه کېدل شروع شوي ځکه چې دوی وای په محفوظ ځایونو کې دوی د پاتې کېدلو نور توان نه لري. د واپس تلو سره دوی خپل ژوند په خطر کې اچوي. یو خزه خپل علاقې ته د تللو تور ورځې روستو په میزایلي بریډ کې وجل شوه. همدا د اوکرين چارواکي هم د عامو خلکو د جنگ مسته پراتللو فکر مند دي خو د علاقې خلک هم د حالاتو تنگ راغلي دي. دوی ته واپس کېدل خنه لګي خو دوی وای بل لار ورسره نشته ځکه چې نور د کور نه د لری پاتې کېدلو وستوان نه لري. د دونس د میر دفتر ویل دي چې د سیمه د یو وړوکی خار نه وتلی او بیا فیصد خلک بیرته کورونو ته ستانه شوي دي. د برتانی د پوزي استخباراتو تر مخه په دونباس او خرسون کې جګړه دوام لري او د روس پوزي کمانډران نه پوهیږي چې مشرقي سیمو کې جنگ ته ورشي یا په مغربي سیمو کې نیول شوی علاقې په خپل ولکه کې وساتي. د روس خارجه وزیر سرګی لاروف د افریقایي هوادونو د خپل سفر په محل قاهره ته رسیدلی او د مصر صدر سره یې د اوکرين او په دوه اړخیزه چارو خبرې کړې دي. ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگتن.
د امریکا ملی پالیسۍ ته کارکون کې د ټرومن سنټر او آنر دی پرامیس لخوا د نو راغلو افغانانو لپاره د ورجینیا ایالت په الیگزینډریا ښار کې یو غونډه را جوړ کړی شوی و. د دې پروګرام هدف د نو راغلو افغان کډوالو د نورو امریکایانو او امریکا میشت افغانی ټولنې سره آشنا کول وو. زمونږ همکار منزه شهید هم دغه غونډې ته ورغلی و. تفصیلی حالیت تاسو وړاندې کړئ.
د امریکای ملي پالیسۍ تا کارکونکو ادارې ټرومن سنټر او آنر د پرامیس لخوا د نوو راغلو افغانانو لپاره د ورجینیا ایالت الیگزینډریا ښار کې یو غونډه رابلل شوې وه. د دې پروګرام هدف د نوو راغلو افغان کډوالو د نورو امریکایانو او امریکا میشت افغاني ټولنې سره آشنا کول وو.
We want to make sure that our Afghan military partners thrive for decades to come.
مونږ غواړو ځان په دې باورې کړو چې زموږ افغان فوزي همکاران یا ملګری په امریکا کې دراتونکو لسیزو پورې ود وکړي. نو مونږ غواړو ډاډمنه شو چې راغلي افغانان تابعیت ترلاسه کولو ته لارول لري. ځکه چې دوی د مهاجرت ځانګړي ویزې نه لري، نو مونږ غواړو دوی په قانوني توګه دلته ځای پر ځای شي او مونږ د دوی د کاري ځواک د پراختیا لپاره کار کوو.
د امریکای د بهرنیو چارو د شمیرو لمخه په افغانستان د طالبانو د واکمنې دوه او چیر کال اگست میاشت راهسي نږدې 90,000 افغانان امریکا ته راغلي. همداراز په زورګونو نور افغانان په نورو هیوادونو کې د امریکا د ویزو په انتظار دي.
که څه هم موږ له خپل هیواده لري یو، خو بیا هم دلته د خپلو ملګرو او همکارانو مننه کوو چې د کور پیدا کولو، اولادونو ښوونځیو کې داخلېدو او زده کړو ته د دوام ورکولو پروګرامونو کې مرسته وکړه. زه د خپلې میرمنې، خور او دوه نیم کلن زوی سره راغلیم. زما خور او میرمن اوس د انګلیسي ژبې زده کړې پیل کړې دي.
په افغانستان کې د شل کلن جمهوریت ړنګېدو وروسته په میلیونونو افغانان له هېواده وتلي دي او د نړۍ بېلابېلو هېوادونو کې کډوال دي چې کاناډا، جرمني، برتانیا او نورو اروپایي هېوادونه پکې شامل دي. برتانیې نږدې 20,000 افغانان په خپل هېواد کې ځای پر ځای کړي دي.
هغه مو هیڅ چې دی راوتل دي د افغانستان څخه او برتن انګلستان ته چې راغلي دي، بخي غاټ تفاوت سره لري. اول دی اوري شکورنه درلودي، شجوان ځنی درلودي. انګلستان کې چې لندن ته راغلي دي، دی په یو وختونه کې تلور نه پاره پنځه نه پاره په هوټل کې نشته یو کال کې چې باندې د ځینو خوندونه په افغانستان کې پاتې دي، مردونه په افغانستان کې دي او دی د لیدي د غوډي هم درک نه دي معلوم چې څنګه به سي د غوډي کارونه او څه وخت راسي. سو تلور پنځه کوچنیان په هر یو په سي دي. هغه نو هر شي ته ضرورت لري، ډاکټر ته ضرورت لري، مکتبو ته ضرورت لري، کالو ته ضرورت لري.
که څه هم امریکا ته راغلي کډوالو سره بیلابیل ادارې د دوی د کورنیو ځای پر ځای کولو لپاره کار کوي او تر شپږو میاشتو پورې ورسره مالی او نورې مرستې کیږي، خو بیا هم د ځینو جدي ننګونو سره مخ دي.
درې میاشت مونږ پورې اړه لري چې ټول د کراکور د کورسونو فیس، د ډی ام وی فیس، د درایوینګ لایسنس فیس، د ګروسری، د هوم سیټ اپ یا سپلای، چې د کور کاغذ تور ارتیاوی دی هغی برا براو ده سفر نه چه شروع کهی معلوم دار چه دیر په سخت ها دوی ده روحی فشار لانده دیر ده مادی استونزی حلکی گی و رو رو منگ ده منگ آفزار سره کمک کهی نور ارگانیزیشنونه دی چه ور سره مرسته کهی اما ده دوی ده دیر سخت روحی فشار لانده.
لافغانستان ها ده راوتولو په پروگرام که امریکی تا یوشمی راغلی افغانان مخکې لا په امریکا کې میشت شوي دي. په دوی کې د بهرنیو ځواکونو ترجمانان، همکاران، خبریالان، د مدني او بشري حقونو فعالان او د مخکینی حکومت چارواکي هم شامل دي. منزه شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ډی سی.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمان خوخوم
که بلسو کی کئی او کنا تهی کار صحیح
ده. هر انسان وان باید دبل لپارا یو مثال جوسی
تا هر عمل یو اکسل عمل ضروری تا انسان لاستا حق سرازی چی سی کڑی.
تاسو هم بدلون راوستی سی،
تاسو هم بدلون راوستی شی،
تاسو هم بدلون راوستی شی.
دا چول پا یو وقت عادی خلقو خو دا نورو پا جوان کی یو لوی بدلون راوستا هغه وړو کی وی او کغټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتنی مو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
قدر منوردن کو موسم رازود یو بل راپور په لوتا د خیبر پختونخوا یو شمیر سیمې د غشنت کې د افغانستان هم چې کوم پختون میشته سیمې دی یلته کې هم د زرګونو کالو زړې د بود مذهب آثار دغه تلکه موجود دي او دغه آثارو که حفاظت وشي دغه سلګری د پاره پرانستي وشي نو د ګرد نړۍ دغه د بود مذهب سره تعلق لرونکي او دغه شانته کې نور چې کوم د آثار قدیمه او کوم شوقیان دي دغه خلک په ټوله دغه سیمه ترازی او د سلګری سند وده کول شي د سیمه کاروبار روزګارونه په دغه باندې جوړې دي شي. د خیبر پختونخوا سوات سیمه هم د بود مذهب د آثارو یو تاریخي یو لوی سیمه ده. دغه سیمه ته د هالند او بخه د سکاتلند د تایلند او بخه د تایلند د مذهبي چې کوم مشران دي د بود مذهب هغي دغه سفر کړی دی. د ډیور ډیو خبر یال فیض ظفر په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته وړاندې کړي.
دا تایلند نه دا بود مت مذهب منونکو مهم راهب او د دیرشو نه زیات دا بود مت منونکو د سواد دوره وکړه او سواد کې د خپل مذهب په مقدس عبادت خانو کې عبادت وکړو. دوی له د دې دورې دعوت د سواد شهزاده عدنان اورنګزیب ورکړی و څوک چې میاشت مخکې د ټرافیک په حادثه کې وفات شوی و. دا بود مت دا منونکي د سواد عجب خانې ته لاړل او هلته د بود مت وخت زاړه آثار وکتل. دوی د سواد په عجب خانه کې هغه ګټه چې پرې د خپې یو غټه نخه ده او د بود مت منونکي وایي چې دا د بود د خپې نخه ده دا هغې ته یې خپل عبادت وکړو. راغلو تنانو کې د تایلند د یو پوهنتون دین ډاکټر نجی ننات دیوتا وی
اس مای فرست ټایم هیر ان سوات.
دا زما اولنې ځل دی چې زه سوات ته رالم. زه د سوات د قدرتي خایست او خاص کر د تاریخ او کلتور نه ډیره متاثر شوم. سوات د بود مت مذهب منونکو د پاره ډیر مهم مذهبي ځای دی او زه د ټولي نړۍ بود مت مذهب منونکو ته وایم چې هغوی دلته راشي او دلته د خپل مذهب او تاریخ په حق لا زده کړي وکړي.
دوی د اصل شریف په زړو اثارو کې هم خپل عبادت وکړو او بیا بت کړه ونتا لاړل. په دنیا کې چې سرنګ د مسلمانانو د ټولو مقدس عبادتګاه بیت الله شریف ته د رنګ د بت مت مذهب منونکو د دنیا کې د ټولو نه مقدس عبادتګاه په سواد کې بت کړه وندې. بت کړه ون کې دوی خپل عبادت وکړو او د خپل مقدس کتاب سبق ولوسو. د دې وفد سره راغله د خیبر پختونخوا د زړو آثارو او عجیب خانو ډایریکټر ډاکټر عبدالسمن دیوتا وی.
سواد کې به اوس ورځې تیرې دلته کې څونه تاریخي ځایونه دي. سواد باره کې ډېر زیات پړوکړي دي نو دا به په سواد باندې اوس یو کتاب لیکي. دلته کې دین علاوه مختلف ځایونو ته بوزي سایډس ته بوزي څونه پورې د پاکستان تعلق د پاکستان کووډ د وجه نه لږ مونږ ته نقصان ملاو شو. هغې نه اول مونږ دا سیریز شروع کړو چې سونا بودیست یا سکھ مختلف دلته کې سیکرټ زیون دی مهمه زیون دی هغه دلته کې راځي سیلګری دی پر مذهبي سیلګری دی پر خو بیا کووډ دی وجه نه شوزونه بند شنو دا فرست یو وزټ د های ډیلیګیشن چې هغه دوباره شروع شو.
راغلو د بوت من بن کوې چې نږدې وخت کې با د 200 نه زیات د بوت من منن کی سو ترازی او د خپل عبادت سره با د سوات واجب خانه کې بل اپ پیس یا د امن ټالی لګی. د زړو اثرو پوهنوای چې دنیا کې په 22 هیوادونو کې د 50 کرونا نه زیات د بت مت مذهب منون کې دي او د دوی د ټونه مقدس د عبادت ځایونه په سواد کې دي او په حکومت د خلکو لا دلته دراتک اجازه ورکړي نو هر کال به په 400 روپۍ د مذهبي سیلګری په مت کې د پاکستان په خزانه کې جمع کیږي. فیاض ظفر وایس آف امریکا دیوا سوات.
ګرانو قدرمن اړیدونکو د سواد په حق لبانې دغه مهم راپور تاسو واورید چې ډیر خوندور وو. اوس راځو د بل راپور په لوتا او د کار په ځایونو کې چې د زنانو کارکونکو د زورونو او هر قسمه بدسلوکۍ د تحفظ لپاره کوم یو قانون په خیبر پښتونخوا کې موجود دی. دغه قانون لاندې د وفاق یو متصب اداره هم کار کوي. دغه اداره حکومتي او شخصي ادارو کې افسرانو او عملی دغه قانون نگاهي غونډې کوي او په دغه حق لبانې د ډیور ډیو خبر یاله صادق قسم شاته استا یو راپور وړاندې کوي.
سایما شریف د پولیس یو افسر ده او نن سبا د بډبیر پولیس سټیشن کې د وومن ډیسک انچارج ده او تانی تراتلون کې د زنانو مسلې او شکایات درج کوي. هغه وایي د صحت او تعلیم شوبو کې کارکونکو کې خزي اکثر د زورونو شکایات دوی تراوړي، خو هغه وایي د روزنامچی نه زیات اکثر هغه د دې سنور مدد ونکړي شي. خو هغه وایي پرستو کې یو آگاهی تربیتی غونډه کې ورته معلومه شو چې د کار په ځای کې د زورونو نه د تحفظ لپاره داسې کارکونکو کې خزو لپاره د وفاقی محتسب اداره شته. هغه وای دغه ادارې سره رابطه کاری سره به هغه اوس د داسې مشکل ښکار خوځو مدد کولی شي.
دا فوس په ددی په بار کې هراسمنت په بار کې دومره مونږ ته دومره سره نه از دکړې. اوس دا ورکشاپ شو نه دی نه پس ډیر اویرنس راغو او ډیر ښه خبره چې دا مونږ سره هیلپ کوي لګیا دي چې مونږ یو روزنامچو کو هغه دیو ته ریفر کو نو دی یا غریب جنې ته یا وټنن ته وکټم ته دی هیلپ وکي.
او د پولیس یو افسر شهزاده عمر عباس بابر وای د دغه محتسب اداري اختیارات او دایره کار دومره وسیع ده چې شکایت کوونکې شکایت نه باوجود محفوظ وي او هغه ته زر تزر انصاف هم یقیني وي، ځکه هغه بغواړي پولیس دغه قسمه ادارې سره رابطه کاری نور هم سیوا کړي.
دا اوس یو پکې اسانی رااله چې موږ ته پاره یو بل یو ایوینیو یو بل یو باډي موږ او پیژندله موږ له پتو چلے دا چې هغه له بسنګ تاسو ریفر کوي کیسز او سانه داغي ټایم لاین دغه دې د دې ټایم لاین هم د نور اورګنایزیشنز یا د تنو کمپیریزن کې ډیر کم دی. نو ایم شور چې د انصاف التکه به ول زر ملاویږي بجای د دې خلک عدالتونو کیسونه واچي.
د دغه وفاقي محتسب ادارې د پیښور لپاره کمشنر رباب مهدی هم وایي د دغه آگاهی غونډه د لارې هم دوی غواړي د خلکو انصاف تر سي سي واشي. هغه وایي دوی دولتي او غیر دولتي ادارو ته ځي او هغه لته عملی ته د دې قانون په حق لا آگاهی ورکوي.
کوئی کمپلین فائل کرتا ہے تو اس کمپلین کی بیسس پہ اس کے خلاف نہ تو کوئی ایڈورس ایکشن دیا جا سکتا ہے
کس او شکایت ان کڑی نو دا قانون دا سے قانون دے چے دغا کس پزد نہ سخت جوابی کاروائی کی دی شی او نہ ہغه باندے بدنام پوری کی دی شی. نو زکا د زورمنو پزد شکایت الٹا تاسو محفوظ کوی زکا کتا سو یا تاسو چا چا پیر سو د زورمنو خکار وی نو شکایت درج کوی زکا ہمت وکڑے او خپل حق باندے نہ صرف پوه شی د دې د پارا او درے گئی ہوں
اور اپنے صرف رائٹس کے لیے اویئر ہی نہ ہو بلکہ اپنے رائٹس کے لیے کھڑے ہو.
د کار پزای کی د زنانو د زورونو نه د تحفظ لپاره کارکون کی د وفاقی محتسب دغه اداره نیم عدالتی اختیارات هم لري او د شکایت کوونکو په شکایت تحقیقات کوي او دغه تحقیقات په دیش رزو کی دننه مکمل کوي او جرم ثابت کیدو باندې جرم کوونکو ته سخت سزاګانې تردا چې د کار نه وباسلو او د جرمانی سزا ورکول اختیارات هم لري. سادیا قاسم شاه وی او دیوا پی خبر.
د خبر پختونخوا ځای خلک وای چې د سبزیانو نرخونه سیوا شوی دي چې لوجه دوی سبزیانو اخستل کم کړی دي. د سبزیانو خرڅون کی بیا وای چې د کم ځای سبزیانی دي د هغې نرخونه کم دي، خو چې د صوبې بهر نور صوبونه دغه صوبې ته کم سبزیانی راځي نو د هغې بای زکه زیات دي چې په دغه د کرایي خرچه هم راځي، په دغه باندې د ټیکس خرچه هم راځي او د غشان یو شمیر نور خرچو په وجه باندې دغه بیا زیات دي. د لیبرډي خبريال ملک خاص ته چرسدي نه په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته وړاندې کړي.
دا د چرسدي سبزی منډه ده. د مقامی سبزیانو په پرتلا پکې د بهر صوبې پنجاب او سند سبزیانې هم پرتی دي. او دلته راغلي د سبزیانو غستون کې وای نرخونه یې زیات دي او هغه د دوی د وسنا بهر دي. دوی وای وړاندې چې به کمی سبزیانې په څومره روپو کې کورته وړلې نو اوس هغه مر سبزی پرې نه کیږي، نو ځکه دوی د خپل خوراکي توکو په اغستلو کې کمی راوسته دي.
افغان خبردار چې کومه مزدور طبقه را مهنت کشه نو اغی ل سٹیٹ چکم دین او دوم رقم آمدن آمدن ذریعہ دا اغی دوم رقم چ باغی باندې دا سبزی غشتل ناممکنه خبره ده.
دا سبزی خرسون کی وای زای سبزیانه پنرخونو کی خدی و دا محل هاغه پمنډه کی ډیر کم دی او کم سبزیانه چې د بهر صوبې نه راغختل کیږي نو د تیلو په قیمتونو کې د زیات اضافه لوجه کرایانې زیات شوې دي او هغه خرچې د سبزیانو نه وخل کیږي نو ځکه ورسره دا نرخونه په بر تللی دي.
د سواد نجیته سوداګر نه وروړي هغه باندې کرایانې دي دا خبرې پیښې او د ګوپی 120 بیا کې د سواد ګوپی لري نو ویلو 100 روپیه 120 بیا کې لري په دې باندې خرچې کیږي او کرایانو خرچې کیږي
یو بل د سبزی هرسون کې د سبزیانو تازه نرخونه بیانوي او دی وايي یوازې د تورې کدو او کریلې نرخونه کم دي او پاتې نورې سبزیانې ګرانې دي.
پنجاب کچالان د پنجاب نه راځي او دا په 400 روپیه باندې مونږ راګي په 100 روپیه کې نه په 100 باندې خرڅو دا چې الو چې کم دی نه دا غالي په 50 روپیه د پنجاب دا کالام دا چې کم دی په 100 روپیه دی بادام په 100 روپیه کیلو دي میری بینگ چکم دیا بچہ جس بچہ سے بے کلو دی ہمارا کو پتا وطن ختم شو نہ سب قابل نہ چلو شی بھی دینا ہتھی روپے کلو شو مٹر دام کا لے میری ہو بینڈے بینڈے خدا وطن چھ جی سو پچاس روپئے مند کلو در دان ٹینڈے خدا خود دا بس کالن راضی لگا دا غدا غدا سیزن دے دے سنشتا دے دے خدا پتا توڑے نام ختم شو جا کرے لے دا پھر خسرا توڑے کو جو کرے لے دا تا نہ سب سودے سبزیاں کے دار زان دا نور سبزی چې کوم ده نه ګران ده.
د پاکستان د شمیرنې ادارې په خپل تازه ونیز راپور کې ویلي دي چې 13 هفته کې په یو دیرش وراکي توکو کې ګرانې پنهو کې ارزانې او د نهو سیزونو نرخونه په ځای پاتې شوې دي. ملک وقاص، وایس آف امریکا، دیو نیوز، 400.
په سواد کې د پولیو په اړه باندې شوی سیمینار په حق لاندې د ډیورډي خبريال فیض ظفر تاسو ته حل لرکې.
دا وایس آف امریکا ڈیوال اڑ خان دا سواد پا یو شخصی اوٹل کی معشومان تا دا پولیو پزد ساز کی ورکورو پا حقلا یو رتن ای کونڈا اوشو دے کونڈا کی دا جن دا بیلا بیلا شبو سرا تعلق لرون کو خزو او سلو گردون اکلو دے کونڈا کی ناستو تنانو زیاد اکلا چھے در ناڑی پا ڈیرو حوادنو کی دا پولیو نرختیا یا وائرلس خرم شبی دی او پشمار یو سو هیوادونه پاتې دي چې پکې د بل مرغه پاکستان هم شامل دی او ټولو خلکو له پکار دي چې هغوی هر وار خپل ماشومان ته د پولیو ساسکي ورکی او خپل ماشومان د ټول عمر د مزدورۍ نه بچ وسادي. غونډه کې شریک مولانا اجاز ساجد وایي
پولیو قطرې مونږ په دنیا کې خصوصا اسلامي ملکونه وګورو په اسلامي ملکونه کې ترکی، سعودی عرب، عرب امارات، بحرین چې څونه یعنی غټ ملکونه دي ایران پورې په ټوله دنیا کې دا ختم شوی دی. د هغه ځای علما، د هغه ځای ټول سکالرز، د هغه ځای سائنٹسٹ، د هغې میډیکل ایکسپرٹ دا ټول په دې باندې متفق دي چې دا ختمول پکار دي. دغه شان افغانستان او پاکستان کې هم زمونږ چې څونه معروف چې دي علما کرام دي، زمونږ د میډیکل فیلډ چې څونه سائنٹسٹ دي او چې دي ډاکټرز دي، هغه هم په دې باندې متفق دي چې په دې کې څه قسم مضر اثرات نشته دی او د دې خاتمه چې ده دا انتهایی ضروری ده.
غونډې ته ویلې شو چې پاکستان د 500 زیاتو غټو علماو فتور کړی ده چې د پولیو ساسکی پاک ساتي او دا ساسکی مشوانو لا ورکول ډیر ضروری دي. ونډه کې شریک تران دا ټولګو په شکل کې کېناستل او په دې خبرې خپل رائے ورکړه چې میډیا یا عام خلک په څه شکل کمپین وچلی چې انکاری تران چې خپلو بچو لا د پولیو په ضد ساسکی ورکړي. غونډه کې د پولیو ساسکی ورکولو تنانو او د هغوی د حفاظت لپاره د پولیسوالو په ستونزو هم خبرې وشوې. غونډه کې شریک ډاکټر جواد اقبال په دې اقلا وایي
یو چې کوم د پولی ورکرز دي کوم چې دوی انګیج کېږي پای کې زیاتر استادان دي او پولیس دي. استادانو مسله دا رہی چې په هغه کې دور چې کوم پیسې ورکې معاوضه ورکې هغه ډیره زیاته کمنه بل دا دوی د زړه نه دغه کار چې کوم دی هغه نه کوي. دویم چې کوم دی پولیس ته پرې کې پولیس چې کوم دی د هغه لپاره چې د چې پوره ورځ دوه کم کار کوي د هغه لپاره هیڅ ریوارډ چې کوم دی هغه نشته.
غونډه کې فیصله وشوه چې ټول خلک په خپل کور، چنګاون، دفتر، بازارونو کې او علماء کرام د جمعې د مانځه په خطبو کې به د پولیو ساسکو ورکولو په اهمیت بیان کوي چې ټول خلک دې هر وار خپل ماشومان ته د پولیو ضد ساسکي کوي چې ماشومان د ټول عمر د مزدورۍ نه بچ پاتې شي او زمنګ د هواد نه د پولیو د وایرس مکمل خاتمه وشي او زمنګ مجمن د ټول عمر د مازورنی نه بچ پادشي. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، دیوا، سوات.
قدرمن اردوونکو د ډیو رادیو دا یو ساته خبرونه هم په دې ځای کې پای ته رسیږي. زه شوا خو من سره د خپل همکارانو تاسو نه اخلم اجازه. خش په ولري د لافمان.
سو وایس اف امریکا ڈیوا اورئی دا خبرونه د مخکنه ریکارڈ شوه.